د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان حکومت لا هم د فساد او درغلیو پر ضد مبارزه کې نه دی بریالی شوی. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی ویلی له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لاره د لوی جرګې رابلل دي. او په جرمني کې یوې ادارې خبرداری ورکړی چې ایران ښایي اوس هم د توغندیو د جوړولو پرزې واخلي. پامکړې بشپړو خبرونو ته چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه پکې شامل دي د دې خبري مجلې په سر کې به یې له فرشتي جلال زی وورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي له تروریزم سره مبارزه د نړیوالې ټولنې هغه اساسي شرط چې امنیتي ځواکونو په بریالیتوب ترسره کړی دی. د پاکستان پوځ نن خبر ورکړ چې امریکایي ښځه او د هغې کاناډایي میړه چې په افغانستان کې تښتول شوي وو په پاکستان کې خوشې شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د تعلیمي، ساینسي او فرهنګي چارو له نړیوالې ادارې یونسکو څخه وځي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمروایی امنیتي ځواکونو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره له دوو شرطونو یوازې یو پر ځای کړی دی. اتمر وویل له تروریزم سره مبارزه د نړیوالې ټولنې لومړی شرط چې امنیتي ځواکونه پکې بریالي سوي، خو له اداري فساد، بې عدالتۍ، غلاو او پر بشري حقونو د تېري مخنیوی د نړیوالو دوهم شرط دی چې لا نه دی پر ځای سوی.
خدای ناخواسته ناکامی داری پوره کردن شرط دوم، ناکامی تنها وزارت داخله یا پلیس یا اردو نخواد، خدای ناخواسته که این ناکامی تمام ملت خواد.
هنی فتمر در خبری نن در غرمی مخکی در کورونی چار وزارت پایوه سیمینار که کردی دی جزیات پایورست پایور رپورت که واوری. د پاکستان پوز نن خبر ورکړ چې و امریکایي ښځه کیتلن کولمن او د هغې کاناډایي میړه جاشوا بویل چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې تښتول شوي وو نن خوشي سو داسې ګڼل کېږي چې هغوی به د حقاني شبکې تښتولي وو. د پاکستان د پوز په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې کسانو د خوشي کولو لپاره د امریکا استخباراتو معلومات ورسره شریک کړي دي. هغوی په افغانستان کې د سفر پر مهال تښتول شوي وو او په 15 کلونو کې درې ماشومان سوي دي. امریکایي چارواکو رسنیو ته تایید کړي چې دا کورنۍ نن د پاکستان د پوز د حلزلو په پایله کې خوشې سوې ده، خو دا نه ده څرګنده چې هغوی اوس چېرته ساتل کېږي او څه وخت به د شمالي امریکې پر لور حرکت وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لار د لویې جرګې رابلل دي. ښاغلي کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل لویه جرګه د افغانانو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لویې جرګې پرېکړې به د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. او د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالانو نن په کابل کې اعتراضي لاریون وکړ او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې له وسله والو طالبانو د سیمې د نیولو لپاره پوځي عملیات وکړي. د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ تقریبا دوه کاله مخکې وسله والو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به ډېر ژر په دغه سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماټیک پلاوی پاکستان ته تللی دا ولور دی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته یو لوړ رتبه امریکایي پلاوی پاکستان ته ځي. د جنوبي او منځني اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزی او جنوبي اسیا د چارو مشري لیزا کورتیس نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر له مشري تحمینه جنجوا سره کتلی دي. دا پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره هم ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه هیواد د ملګرو ملتونو سازمان د تعلیمي، ساینسي او فرهنګي چارو له نړیوالې ادارې یونسکو څخه وځي. د دې خبر نور جزئیات لا نه دي ورکړ سوي. د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره سره وګوري. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال باقر بوزداق نن وویل چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ د مثبتو خبرو په پایله کې وسوه. د ترکیه حکومت په وروستیو کې په استانبول کې د امریکا د سفارت دوه کارکوونکي د جاسوسۍ په تور ونیول او په ځواب کې د امریکا حکومت د ترکیه وګړو ته له مهاجرته پرته د نورو ټولو ویزو پر ورکولو بندیز ولګاوه. د ترکیه حکومت هم ورته اقدام کړی دی. خو د ترکیه د صدر اعظم مرستیال نن ویلي چې د ټیلرسن او د چاوش اوغلو خبري مثبت وي او د دوړو خو او استادو پریکړه کړی چې په خپلو کې د دې ستونزو د حل لپاره سره وګوري. او په یونان کې چارواکو د تاجکستان د اسلامي رنسانس یا نهضت ګوند یو مهم مشر نیولای دی. په تاجکستان کې د دې ګوند پر فعالیت بندیز دی. د دې ګوند مطبوعاتو مسؤل نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې حزب د سیاسي شورا غړی شان ایمی کریم د تیرې دوشنبه په ورځ د اتن په هوایي ډګر کې نیول سوی دی. د هغه په وینا کریم د پولند په پلازمینه وارسا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې تر ګډون وروسته د تهران پر لور روانو چې د اتن هوایي ډګر ته لرسېدو سره سم پولیسو ونیو. د سرچینې په حواله هغه د انټرپول یا نړیوالو پولیسو په غوښتنه نیول سوی دی.
قدرمن دوستانو خبرونه مولا فرشتي جلال زی واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې کامیاب خو د فساد ظلم بی عدالتۍ چور چپاول او د بشري حقوقو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دی بریالي شوی.
همونطور که در برابر تروریزم با شهامت و قهرمانی جنگیدیم از ما میخواهند
که به این شکل دا حنیف اتمر دا نننه و سرگندون و جزیات پا غوره دا پخانی و لسمشر حمید کرزی لاغ خبر و موام خبر و چی وی لسیاسی پوزی ستونزو دا وطل و اساسی لار دا لوی جرگی را بلل دی.
لوی جرگه یک اننه ملی کشور ماست، یک اننه تاریخی کشور ماست و معنای خاصی داره. مشوره
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای سازمان د تماس ډلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړ. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به مواوري چې د امریکایي ډیپلوماټانو یو لوړ پوړی هیئت اسلام آباد ته تللی څو په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د ختمېدو پر لارو چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د جرمني د چارواکو لاغه څرګندونه مهم خبره وو چې وایي ایران اوس هم د توغندیو جوړولو لپاره وسایل اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې کامیاب خو د فساد ظلم بی عدالتۍ چور چپاول او د بشري حقوقو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دي کامیاب شوی. محمد حنیف اتمر چې د کورنیو چارو په وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل امنیتي بنسټونه د فساد په لمنځوړلو کې که ناکام شي نو دا مسله د افغان ولست ناکامۍ په معنا ده. محمد حدیث پردیس نور جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای نړیوال ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره دوه شرطونه مطرح کړي چې یوې پوره او بلې لانه دی پوره شوی. محمد حنیف اتمر چې د پنځشنبه په ورځ په کورنیو چارو وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي دي خو د فساد ظلم بې عدالتۍ او چور چپاول او د بشري حقوقو د نقص د مخنیوي په برخه کې لانه دی بریالي شوی.
شرط اول را کې مو پوره کړیم او اینا فیصله کړند
چې دوی لومړی شرط چې پوره کړی مو دی دوی هم ومن را سره ودریدل هغه د جګړې په میدانونو کې ساسو شهامت او میړانه و. دویم شرط چې نړیوالي لري او ملت لري خلک لمونږ څخه کامیابی غواړي. مونږ دغه شرط ته پوره کولو لپاره په سم لار روان یو خو تر اوسه کامیاب شوی نو یو پاغه شکل چې د تروریزم پر وړاندې درېدلې یو لمونږ غواړي چې د فساد ظلم چور چپاول او د بشري حقوقو د نقص په مقابل کې هم په همدې شهامت ودریګو. خاغلیات مر هم درازول چې په امنیتي بنسټونو کې د نورو برخو ترڅنګ لا هم د کشف او استخباراتو په برخه کې ګڼېستون موجود دي. د نوموړي په خبره جګړه د اطلاعاتو د ضروري ده چې په دغه جګړه کې د بریا لپاره د استخباراتو او کشف ظرفیت او قابلیت لوړ شي. د پخوا په پرتله په افغانستان کې د تروریستانو زیاتېدل د تجهیزاتو کمبود د محاربوي ظرفیت ټیټوالی په وخت امنیتي ځواکونو ته نه رسیدنه په چارو کې نشفافیت د ښاغلي اتمر په خبره په امنیتي بنسټونو کې له لویو ستونزو څخه دي. که څه هم نوموړی ډاډ ورکوي چې نړۍ به د تروریزم تر ختمېدو او یا هم په خپلو پښو د افغان ځواکونو تر درېدلو افغانان یوازې پرېنږدي خو امنیتی ځواکونه هم خپل مسولیتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې څو مود وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د کورنیو چارو وزارت په حکومت کې د فساد د زړه حیثیت لري، خو په دې برخه کې د جدي پلانونو د عملي کولو خبره هم کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ارشد موین مراد علي مراد بیا وایي افغان ځواکونه په میړانه جنګیږي، خو د تجهیزاتو له جدي کمبود سره مخامخ دي. د ښاغلي مراد په خبره که څه هم اوسني پولیس له پخوا سره ډیر فرق لري، خو د تجهیزاتو د کمبود له کبله ان دوی اړ شوي چې DDR شوي وسلو ته مخه کړي.
مشکلات ها از لحاظ تجهیزات
دی وای د تجهیزات په برخه کې په کافی اندازه مشکلات موجود دي. ان تر دې چې اوس مونږ یو څو هغه وسلو ته چې د ملي اردو لوري د DDR پروسی په نتیجه کې راټول شوې مخ کړو. له دې ټولو سره سره د امنیتی چارو کارپو یوسف امین زازای به وای په امنیتی بنسټونو کې فساد په خبرو نه بلکې د جدي سیاسي را دي په موجودیت کې لمنځه تلای شي. نو موري لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په امنیتی بنسټونو کې فساد او بی عدالتي نه یوازې د غزوکونو باور ته زیان رسولې، بلکې په امنیتی زیات هم بد اغیز کړی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی ویلی له سیاسي او پوځي ستونزو د وټلو یو اساسي لار د لوی جرګې را بلل دي. خغلی کرزی نن په کابل کې خبري غونډه ته ویل لوی جرګه د افغانانو یو پوخانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پریکړې د ستونزو هواري سره مرسته کولای شي. تفصیل د سباون کاکړ په ریپورت کې ورو.
پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې سولې او امنیت ته د رسیدو لپاره اړینه ده چې لوی دودیزه جرګه را وبلل شي. شغلی کرزی چې د پنځم په ورځ په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې ویل چې د غوښتنه د یو لیک لاري د حکومت لمشرانو هم کړی ده. نو مړي ټینګار وکړ چې د طالبانو په ګډون ټول وګړي باید په یاد جرګه کې ګډون وکړي او دروانو ستونزو د هواري پاړه خبري وکړي. نو مړي زیاته کړ چې اجازه باید ورنکړل شي چې افغانستان د نړۍ د قدرتونو د زور آزمایلو او مقابلې په میدان بدل شي او په دې جرګه کې باید پریکړه وشي چې کومه لار وټاکل شي. د وایزه صلاحیت نه لرم چې لوی دودیزه جرګه را وغواړم، خو د یو افغان په توګه وړاندیز کولای شم او هغه تجربه چې ما په تیرو څوارلس کلونو کې ترلاسه کړې دا کار د دولت او افغانستان په خیر بولم چې دا کار د ملي اجماع لپاره ډیر مهم او برخلیک ټاکونکی دی چې موږ ورسره مخ یو. د افغان ملت څخه د مشوره واخیستل شي. په همدې ډول مې له طالبانو غوښتل چې راشي او همکاري وکړي او په دې جرګه کې برخه واخلي. شغلی کرزی زیاده کړه طالبان د افغانستان د خلکو جز دی او اعمال تروریستی دی. د ویل له وسلوال طالبانو یې د یوه لیک له لارې غوښتي دي څو د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړی وایي افغانان غواړي له امریکا، ګاونډیانو او نورو قدرتونو سره دوستي ولري، خو اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د نورو هیوادونو پر ضد استعمال شي. پخوانی ولسمشر همداشان ویل د سولې په برخه کې د پاکستان رول حیاتي دی، خو په خبره یې پاکستان په دې برخه کې په صادقانه ډول رفتار نه دی کړی او له پاکستانه یې غوښتل چې له دې وروسته افغانستان ته د دوستۍ لاس ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر نظر چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه وي دوی یې هر کله یې کوي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته ویل د وای د پخوانی ولسمشر نظر د یو افغان وګړي په توګه مشتر احترام وړ دی او هر نظر چې مثبت او رغون کوي او په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې مرسته وکړي موږ د هغه نظر ته شرغ لاست وایو. د افغانستان د معاصر تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې لوی دودیزه جرګه راغورتل شوی او قانوني ځای هم خپل کړی. لوی جرګه د افغانستان په قانون کې هم د یو ځانګړي میکانیزم لاري رسمیت پیدا کړی، خو نو شکلونه هم رایج دي چې یو دودیزه لوی جرګه ده. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ناستې اکثره هیوادونو د افغانستان ځینو نور وړاندیزونه هم منلي. یوسف خان زدرانی تفصیل لري.
د شانګهای همکاریو په سازمان کې د تماس ډلې ډېر هیوادونه د افغانستان د بشپړ غړیتوب ترڅنګ د دغه هیواد 15 واړو غوښتنو سره موافقه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې بیان سره ټینګار وکړ چې د سیمې ډېرو هیوادونو موافقه کړې ترڅو د افغان دولت پر ضد د وسله والو مخالفینو پر وړاندې به له خپل نفوذ څخه استفاده کوي. خو هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب لپاره د تماس د ډلې د ملاتړ خپلول دي. دا چې افغانستان به کله د غړیتوب ترلاسه کړی شي د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په اړه وایي
البته ارتباط میگیره به تای مراحل
دی وایي دا په دې پورې اړه لري چې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د افغانستان غوښتنه څه وخت هغه پړاوونه پوره کوي. خو د دغې پروسې د چټکتیا لپاره ټولو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان د غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی مستغنی وایي د افغانستان په اړه د تماس ډلې د راتلونکي غونډې رهبري افغانستان ته ورکول او په همدې ډول له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پراخول نور هغه څه دي چې د تماس د غونډې ګډونوالو له افغانستان سره منلي دي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2000 لومړي کال کې د امنیتي همکاریو په هدف د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان لخوا رامنځته شو. هندوستان او پاکستان هم سږ کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ خو افغانستان پکې تر اوسه د ناظر غړي په توګه برخه اخلي. افغانستان ته د بشپړ غړیتوب لپاره د ملاتړ موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو په نظر د افغانستان بشپړ غړیتوب د دغه هیواد د امنیت او اقتصاد لپاره خورا ګټور دی. له ډلې موسی جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړیتوب فوق العاده اهمیت او ارزښت لري. له دې اړخه چې چین او روسیه په راس کې قرار لري او ډېر وګړي یې تر پښو لاندې راوستلي دي. هغه څه چې ولسمشر خپل بهرنی سیاست په 15 برخو ویشلی او یوه برخه یې د سیمې هیوادونه دي، نو ځکه دا سازمان کولی شي په دې برخه کې ښه رول ادا او د افغانستان موضوعات وڅاري. د جعفری په وینا د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه چې په سیمه کې ځانګړی اغېز لري کولی شي د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې اغېزناک رول ولوبوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصه په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی اوس په راشو یو بل ریپورت ته. وغه پاکستان ته د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سفر موضوع ده. ریپورټونه وایي چې یو شمېر امریکایي ډیپلوماټان البته یو هیئت اسلام آباد ته تللی دی او هلته له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي چې په افغانستان کې په 14 کلنې جګړې پای ته رسولو کې د دې هیواد مرسته ترلاسه کړي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات تراوري.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست استازي هم ده په دې پلاوي کې شامل ده. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته ویلي چې الیس ویلز او د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا یوې مشرې لیزا کورتیس نن په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر تحمینې جنجوا سره ولیدل. بلخوا دغه پلاوي چې د آسیا او پاسیفیک په امنیتی چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډیوډ هیلوی هم پکې شامل دی. په پام کې لري د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه اصف سره وګوري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته دا هم ویلي و چې ویلز او کورتیس په د افغانستان د 14 کلنې جګړې د ختمېدو په حل لاره کې د پاکستان پر رول بحث وکړي. کله چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي د اګست پر 18 نیټه اعلان کړه، ویل و چې پر ګاونډي پاکستان به فشارونه لا ډیر کړي څو له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د تروریستان پناه ځایونه له منځه یوسي. خو ښاغلی ترامپ په ځانګړي ډول نه ویل چې څه ډول فشارونه او څه ډول اقدام به وکړي. خو خبرې جنسونو ویلی وو په دغو اقداماتو کې چې بحث وربندې سوی دا هم شامل دي چې امریکا به د هغه متحد هیواد په توګه چې د ناټو غړی نه دی د پاکستان موقف راکم کړي. ظاهرا د ولسمشر ترامپ د دغو څرګندونو په خبرګون کې پاکستان د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي وو چې د اګست پر 28 نیټه اسلام آباد ته د الیس ویل سفر وځندوي. که څه هم پاکستان دا نه ویلي چې د نوموړي د سفر ځندول د ولسمشر ترامپ له څرګندونو سره تړاو لري، خو اسلام آباد د ولسمشر ترامپ پر دې خبره سخت انتقاد کړی وو. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د پاکستان د حکومت په غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي الیس ویل سفر تر یو دو اړخیز مناسب وخت پورې ځندول سوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې امریکا ته سفر وکړ او د اکتوبر پر څلورمه له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره خبرې وکړې. راپورونه وایي ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران ریکس ټیلرسن او جیم ماتیس په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
جلال احمد کاکړ ما، او مخدره مواد باید دولت وظیفه لري چې باید مخدره مواد مخاوني سي. کله دې مخاوني نیول سي دا غټه فاجعه ده. غټه فاجعه ده چې ځوانان په دې باندې ورس په ورس باندې روګدکیږي او دوی خپل ځان د لاس ورګي. دا په دې معنی ده چې کله ځوانان په مواد مخدره باندې روګدیس ولا نو دوی دا داسو چې دوی ژوند تباسو، آینده د ملک تباسو ولا. ځوانان ځوان نسل چې د بین ولاړ دا په دې معنی سو چې حکومت د بین ولاړ، هغه مملکت د بین ولاړ.
زه محمد داود همدرد یم. زمون هیله دی حکومت نه، دی هغه حکومت نه چې ځان حکومت وای او ځان قانونمند وای. باید حکومت خپل ټول هلی ځلې په دغه مورید کوکنار ورته وای، د دغه شیانو مخنیوي لپاره خپل پلان او ستراتیژي مکمله دوی بادونی سي.
خان ولی دی پکتیا ولایت باید هر رقم هڅه وکړي چې د مخدره موادو مخنیوي وکړي او د مخدره موادو استعمال بالکل بند کړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ واړوند مسله راخلو. جرمني وایي ایران اوس هم د توغندیو جوړولو لپاره وسایل پیری. د بی اف وی په نوم د جرمني ځایي استخباراتي ادارې د دې هیواد شرکتونو ته په دې سند کې خبرداری ورکړې چې پر ایران د ځینو ټکنالوژیو پلورل اوس هم غیر قانوني دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات.
د جرمنی استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې ایران اوس هم هڅه کوي داسې توکي وپیری چې د توغندیو او راکټ د ټکنالوژي پروګرام لپاره یې وکاروي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی او وایي دوی په دې اړه د استخباراتي ادارې سند لیدلی دی. د بی اف وی په نوم د جرمني ځایي استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته په دغه سند کې خبرداري ورکړی چې پر ایران د ځینو ټکنالوژي پلورل اوس هم غیر قانوني دي. که څه هم له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر دغه هیواد لګېدلي ځینې بندیزونه لرې سوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په دغه لیک یا سند کې راغلی دا مهم ټکی دی چې ایران اوس هم د راکټ او توغندیو د ټکنالوژي د پروګرام پر مخ وړلو هڅه کوي او د اټومي موافقې لمخې لګیدلې بندیزونه د تاسو توکو پر پیرلو اغیز نه لري. سند همدارا زیاتوي چې خبرداري د اوسنیو حالاتو لقبل ورکړل سوی، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل په برلین کې خبریالانو ته وویل چې برلین په منځني ختیځ کې د ایران د چلند او د دې هیواد د میزایلو د پروګرام په اړه اندېښنه لري، خو ټینګار یې وکړ چې تهران اټومي موافقه پلی کړې ده. ټاکل سوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روانه اونۍ اعلان وکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې سره سم چلند کړی دی که نه، خو ویل کېږي ترامپ شاید د ایران پر وړاندې د یوې نوې ستراتیژي اعلان وکړي. که د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته دې موافقې تصدیق ونه کړي، اروپایي هیوادونه بیا هم غواړي له ایران سره اټومي موافقه پلی پاتې سي. د دې موافقې له مخې ایران ژمنه کړې وه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به د راتلونکو 15 کلونو لپاره خپل اټومي پروګرام ودروي. د بی اف وی په سند کې راغلی چې د جرمني استخباراتي ادارې په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا ایران په جرمني کې ممنوع توکي او معلومات پیری او کڅنګه. دغه ادارې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې ایران د خپل اټومي پروګرام لپاره د توکو پیرلو هڅې ډېرې کمې کړي، خو په دې برخه کې د پرمختیايي پروګرام لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. د دغو هڅو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د جرمني تر ټولو لوی صنعتي ایالت نارت راین ویسټفالیا د 2018 کال لپاره خپل استخباراتي راپور د سیشن به پورز خبر کړی دی. راپور وایي چې دغه ایالت دو تیرش ځله داسې پیښې ثبت کړي چې په غیر قانوني توګه مستقیمی یا غیر مستقیمی د توکو تر لاسه کولو هڅې وي، خو په 2015 کال کې دا شمیر 141 و. د راپور له مخې له دغو هڅو څخه ډیری یې د ایران د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري، خو نور یې له پاکستان سره هم تړاو لري.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړی چې د دوړو هیوادونو اساسي له بل سره وګوري او د دوی ترمنځ پر روسي راپورته شوی کړکیچ خبري وکړي. د ترکیه د صدر اعظم مرستيال نن ترکیه رسنوي ته ویل چې د دوړو هیوادونو د بهرنوي چارو وزیرانو ترمنځ خبري راغندوي. فریبا ظاهر پاړه ریپورت لري.
د ترکیه د بهرنۍ چار وزیر مولود چاوشوغلو پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره شاوخوا 30 دقیقې داسې مهال خبرې کړې چې په څو لسیزو کې د ناتو د دغو دوو غړو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خړ پړې سوې دي. په دې خبرو کې سربیر پر دې چې د امریکا د بهرنۍ چار وزیر په ترکیه کې د امریکا د قونسلګری د کارکونکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې، د ترکیه له حکومت یې غوښتي چې پر دغو کارکونکو د لګول سوي تورونو په اړه کره شواهد وړاندې کړي. په استانبول کې د امریکا د قونسلګری دوه ترک کون کې څورز مخ کې د جاسوسي په تور ونیول سول چې متحده ایالاتونو په عکس لمل کې د ترکیه اتباوته د ویزې ورکولو ډیری خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتونو کې د ویزې په نه صدرولو سره ورته اقدام کړی دی. بل خو په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس ویلي چې ترکی چارواکو توضیحات نه دی ورکړي چې دغه کسانې ولې نیولې دي. ترکی چارواکي وایي د امریکا د قونسلګری کارکونکو د اکتوبر پر 14مه د ترکیه له تبعید شوي مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور په استانبول کې نیول سوي دي. پر فتح الله ګولن تور پورې دی چې د 2014 میلادي کال ناکامه کودتای طرحه کړې وه، هغه تور چې ګولن په وار وار رد کړی ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه بحران کې د امریکا متحده ایالات ګرم بولی او ویل دي چې نور جان باس په ترکیه کې د امریکا د سفیر په توګه نه پیژني. ټاکل شوی شغلی باس د رواني اونۍ په پای کې له دغه دندې لري او په افغانستان کې نوې دنده پیل کړي. بلخوا د ترکیه رسنیو ویلي په دغه مکالمې کې د ترکیه چارواکو توندې څرګندونې تر پخوا نرمې سوي دي او د سازش طریقې غوره کړې دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم په انقره کې وویل دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې د دواړو متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. اغه همدارز ویلی په اوس وخت کې چې نړیوال او سیمهیز کړکیچونه په زیاتی دودي دوی نه غوړي منطق شاته کړی. د هغه وخت مرستيال صدر اعظم محمد سیمسیک بیا له واشنگتن څخه د کتنې پر مهال ویلی چې ترکیه د امریکا د کارکونکو ساتندوی ده او یو لاسه نور نه غوړي چې د غلنجا دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم ویلی د غلنجې د ترکیه له وسلوالو ځواکونو سره د امریکا پر پوځي اړیکو اغیز نه دی کړی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په بامیانو کې د لومړي ځل لپاره د فلم یو فستیوال جوړ شو. په دې فستیوال کې د بامیان د فلم اکاډمي فارغینو خپل جوړ کړي فلمونه نندارې ته وړاندې کړل او هڅه یې دا و چې د خپل سیمې کلتور او دودونه نړۍ ته وښيي. په دې اړه نور جزئیات له بامیانو څخه زموږ د همکار عباس نادری را لېږلې ریپورت کې چې ملالۍ بشیر یې په پښتو دروړي.
په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم فستیوال جوړ شو. په دې یو ورځنی فستیوال کې واړه فلمونه نندارې ته وړاندې شول. په بامیان کې یو دیرش ځوانانو د دې ولایت د فلم اکاډمۍ څخه خپل زده کړې بشپړې کړې او د زده کړو پر مهال خپل جوړ کړي فلمونه په دغه فستیوال کې لیدونکو ته وړاندې کړل. د بامیان د فلم اکاډمۍ مسؤل رحمان عالمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما خیلی خوش هستم و تبریک میگم برای
ډیر خوشاله یم. او هنری ټولنې په ځانګړي توګه د افغانستان د سینما ټولنې ته مبارکي وایم چې د بامیان د فلم لومړی فستیوال نن افتتاح شو او هر کله ډیر د خوښۍ وړ. ما فکر نه کوم چې دومره خلک به د دې فستیوال هر کله وکړي، خو لکه څنګه چې په دې سالون کې تاسو ګورئ ډیر خلک ولاړ دي.
په دې فستیوال کې شپږ دېرش فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې په پای کې د ورانو درې غوره فلمونه انتخاب کړل. په دې فستیوال کې د عاقله فرهمند فلم لومړی مقام ترلاسه کړ. د دې فلم نوم پیغله مور و. همداسې د دمبوره په نوم د حفیظ الله اختیارزاده دوهم او د آسماني کتاب په نوم د حلیمه کریمی فلم دریم مقام ترلاسه کړ. په دې فستیوال کې لومړی مقام ترلاسه کوونکې عاقله فرهمند په دې اړه داسې وایي:
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په بامیان کې سینما پرمختګ وکړي او موږ وکړای سو د فلم له لارې د بامیان فرهنګ، کلتور او ستونزې بیان کړو، رسنیزې کړو او تر ټولو یې ورسوو.
د بامیان ځای چارواکي وایي هڅه کوي په دغه ولایت کې د سینما برخه پراخه کړي چې وکړای سي نړۍ ته بامیان ښه معرفي کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. زرخونه منګل په سټډیو کې دا او په بل نیم ساعته خبری مجله کې دا در سره ده.